مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه د شاهین بونیرې مو د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو تر پورن وړاندې کوو. خو اړومبي خبرونه او روغ خبرونه راته احمد شاه اعظمي وره.
لمړی د مهمه خبرونو سرټکی د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود مقدمه اوریدنه کې د پولیسو په خواني تحقیقاتي افسر عدالت ته دراونوار پرسد بیان ورکړي. نن په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه کوي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو بیل محاکمه خلک شکنجه کړي او وژلي. اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژسي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د مقدمه اوریدنه کې پرون د یو بل گواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمه پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیس اس اس پی ډاکټر رضوان عدالت ته خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راونوار د هغه د وژنې پر وخت د پیچ په ځای کې موجود و. د مسعود وکیل صلاح الدین پاور لاوریدین وروسته مشال راډیو ته وویل
جیو فینسنگ او سی ڈی آر مطابق
د جیو فینسنگ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیخي پشپا د جالي پولیس په مقابله په ځای موجود او د کال 2013 د جنوري په 4, 5, 7 راونوار د سبزی منډي پولیسو سټیشن ته هم ورغلی وو. ولی چې نقیب الله مسید حضرت علي او قاسم تختولې شوی وو او د سبزی منډي په پولیسو سټیشن کې ساتل شوی وو.
عدالت د مقدمه بل اوریدنه د جنوري 3 وځندول او زیاته کړ چې په دې ورځ به د ملزمان وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیس نقیب الله مسعود د 2013 کال په جنوري میاشت کې لنیول ورسته له دوه نور کسانو سره یو ځای وشلی. هغه وخت د ملیر پولیسو په خواني اس اس پی راونوار ادا کړو چې له پولیس سره د ډزو په مقابله کې درې وسلوال طالبان وشلی دي. خو ورسته د سند پولیسو یو پلتنیز ډلې دغه مقابله جالب لیدلې. د نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې تورن راونوار او درې نور پولیس افسران په ضمانت خوش دي، ځینې په زندان کې دي او ځینې پخواني پولیس افسران بیا له شاوخوا درو کلونو راهیسې مفرور دي. اخوا د ترګریز د عدالت نن په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قامي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه کوي. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 کال په مې میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې هم پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو هغه تورونه لګول سوي چې په 2006 کال کې د سرابګوټ په مقدمه کې ورباندې لګول سوي ول. د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د سرابګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګګۍ د نومبر پر 13 د علي وزیر په ضمانت خوش کولو خواست منظور کړی و. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې نننۍ اوریدنه عدالت د ډسمبر پر 10 د 15 ورځو لپاره ځنډولې وه او امر یې کړی و چې په دې مقدمه کې د په ضمانت خوش سوی امان خټک او د هغه زوی هم عدالت ته وړاندې سي. علي وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې په کراچۍ کې زنداني دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل وایي طالبان په داسې حال کې بېلې محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبان قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د امنیسټری انټرنیشنل عمومي منشي اګنس کلامیټ په خبر پاڼه کې ویلي شواهد شي چې بیل سره ډول خنډ د واک انتقال چې طالبانو یې دا کړی و د افغانستان ولست یو ځل بیا د سر په بای تمام سو. راپور دا هم وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او امریکایي پوز د هغو بریدونو مسول ول چې د حکومت د سکوت پر مهال د ملکي تلفاتو سبب سول. کلامیټ په هکې پر نړیوال جنایي عدالت ټینګار کړی چې هر څومره امکان ولري د ټولو جنگي جرایمو شواهد تعقیب کړي هغه که هر چا کړی وي. پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په 9 منډو مات ورکړه. دا لوبه پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې وسوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې ویسټ انډیز 133 منډې جوړې کړې او په شل اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل. پاکستان د ډسمبر پر 3 پر 13 هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به 3 او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مورد چې احمد شاه زمیر ته وړاندې کول او اوریدونکو زموږ ډومبه موضوع تر ازو په کراچۍ کې د ترګریزت عدالت پرون شاوخوا درې کاله وړاندې د وجل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اوریدنه وکړه. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړه چې د نقیب الله مسجد د وژنې پر وخت پولیس افسر روانور د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې نور اوریدنه د جنوري تر درېمې وځنډوله او زیاته کړه چې په دې ورځ به د ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. په دغه اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د قضیې اوریدنې وروسته د نقیب الله مسجد د کورنۍ وکیل صلاح الدین پبور د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې نن د ډاکټر رضوان د گواهی بیان ډیر مهم و. د پولیسو افیسر ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته ویلي چې ریکارډونه ښایي چې پخوانی ایس ایس پی ملیر راونوار د نقیب الله مسجد د وجنې په وخت د پیښې په ځای موجود و.
جیو فینسنګ او سی ڈی آر مطابق د راونوار جی پریزنس
دی وایي چې د جیو فینسنګ او د سی ڈی آر لمخا راونوار د پیخې پشپا د جالی پولیس په مقابله په ځای موجود و. او د کال 2013 د جنوري په 14مه، 15مه، 18مه راونوار د سبزی منډی پولیسو سټیشن ته هم ورغلی و. ولی چې نقیب الله مسجد حضرت علی او قاسم تختولی شوی و او د سبزی منډی په پولیسو سټیشن کې ساتل شوی و. عدالت د بلی اوریدنې لپاره د جنوري 3مه نیټه ټاکلی ده.
نیکسټ ډیټ چې کوا هوا ہے 3 جنوري.
صلاح الدین پاور زیاته کړه چې ډاکټر رضوان عدالت په خپل بیان کې ویلي چې د پولیسو سپایان او افسران شکیل، فیروز، اظهر او امان الله مروت د پیښې یو ورځ وړاندې د پولیسو په موبایل کې د پیښې ځای ته ورغلي وو. تورن کسان د نورو عینی شاهدینو د بیانونو پر رڼا کې په پیښه کې ښکیل دي. عدالت ویلي په راتلونکي اوریدنې کې به د راونوار او نورو تورنو وکیل د ډاکټر رضوان په وړاندې کړي بیان جرحه یا بحث کوي. عدالت د قضیې د بلې اوریدنې لپاره د جنوري 3مه نیټه ټاکلې ده. د صلاح الدین پاور په وینا په مقدمه دیما کې لدی وړاندې نورو گواهانو هم عدالت ته وړاندې شوی او د پیخې د گواهی بیانې عدالت کې ریکارډ کړی دی. صلاح الدین پاور زیاته کړي چې دا عامه قضیه نه ده. د نقیب الله مسجد په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې گواهی لپاره عدالت ته وړاندې نشي. او هم د دې لامل بیا 15 گواهانو تر وسه خپل بیانونه بیرته اخیستي دي. پولیس گواهی له ناراضي گواهان د گواهی بیان ورکولو ډیر وریږي. د نقیب الله مسعود په وجنا تور د پولیسو په خوانې ایس ایس پی راونوار او قمر هم د دسمبر په 14مه یاد عدالت ته وړاندې شوي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسجد د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د 3 نورو کسانو په کراچۍ کې وجلې شوی وو. او بیا د ملیر پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار داوه کړی و چې د ډزو په مقابله کې 4 ترهګر وجلې دي. خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپل تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالي بللې و. د نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار او درې نور پولیس والا په ضمانت خوشی دي. زنی په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالو رهسي مخروران دي. راونوار چې روان کال د مارچ په میاش کې هم دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضرېدو څخه دی ورته استثنا ورکړی شي. خو بیا سن های کورټ د راونوار دغه خواست رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. امریکې د دسمبر په 14مه کال 2019 کې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راونوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری به بندیزونه لګولي وو. او بیا تیر کال د دسمبر په 14مه کال 2020 برتانیا هم د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او بندیزونه لګولي وو. د بندیزونو سره راونوار نشي کولای چې امریکا یا برتانیا ته سفر وکړي او که په امریکا یا برتانیا کې اساسي یا شتمنې لري نو هغه به منجمد کړي. امریکا او برتانیا ویلی وو چې راونوار د 190 په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14مه د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لادرکه مقدمه اوریدنه کړې ده. د عدالت مشر قاضی اطهر من الله په پاکستان کې د کسانو پر غاوې دوه خفغان خودلې او د دې مسلې لپاره ریاست ذمہوار ګرځولې ده. د لادرک خبريال مور وای د پاکستان وزیر اعظم د دې د ورګ زوی د مندلو په چارو کې د مرستې ډاډ ورکړې ده، خو په پاکستان کې د بشري حقوقو او ورګو کسانو د مندلو لپاره کارکونکو سازمانونه وای تر هغه چې عدالت په دې قضیو کې خکیل د ریاستي ادارو افسران ورونه غواړي او سزا یې نه کې دا مسله حل کېدونه ده. په دغه اړه نور تفصیل د هارون باچا پراپور کې.
اسلام آباد های کورټ د دسمبر پر 14مه د لادرک خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمه اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپانه د اوریدنه رپورټ کړی او د عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانی وګړو پر لادرکې ژور خپګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازمه ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہوار دی او دا مسله باید نوره ختم شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 زیږدیز کال په اگست کې خپل میرمن صدف چختایی او خپل زوی سچل چې هغه وخت یې د شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو نارو هم هلته لادرکا او ترننه ورکته. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یوړه او ترڅنګ د خبریالانو او د بشري حقوقو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل، خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مې کې د زړه درېدو له امله مړ شو. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لادرکې مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړی چې د غل مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9مه د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم غوی ته ډاډ ورکړ چې د زوی د مندل په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14مه مشال لیډو ته ویل دا نه غني چې زوی یې کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واوریدل شي.
دا سمه ده چې یو سلیکل به کول، د پوز او حکومت په سنو کارونو به نیوکه هم کولې. دا حکم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم، د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډېره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه، څلور کلن زوی مونږ ته پاتې دی. دا غم عمره سره دی چې که زه نه یم نو دې ماشوم به څه کیږي. مونږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي، خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وي چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وي.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف د دسمبر پر 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تاکید کړي.
ایک کمیشن جو بنا، انکوائری کمیشن،
د ورکو کسانو د مندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیه هم دې ادارې ته ورکول زما په فکر یو تیروتنه و. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواری د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اطهر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. مونږ لیدلی چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمہوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي دا مسله به همداسې جاری وي.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د مندلو او دغو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل تر هغې چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمہوار افسران سزا نه کړي په تشو تورو اورېدونو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسې کہانیاں وکړې دوی باندې آرڈرونه ورکوي دا خو های کورټ دی هغه سپریم کورټ آرڈرونه مستر کې دا لاپتا افراد دے دا ایجنسیان پورته کوي هغه هم دا ریمارکس دي سب عدالت خپل کاروائی سم کا کئی دوی یو دو برگیڈیران یا کرنالان دوی سسپینڈ کولے سی یا اریسٹ کولے سی بیا کہ اگر یو خبر جوڑ سو خوٹی دی ظاہری کی خون سخت لفظوں استعمال ہی لیکن پشالا بالکل خاموشی دی
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاشت پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې سوبې اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی بلخوا په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یو ډله له پخوانی فاټا د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده. مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلي وو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدل دی. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته ستانه شوي هم دي. 13 فبروري میاشت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرل بابر افتخار ویلي وو زرد چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لري دغه اوریدونکو د سویلي وزیرستان درې مسجد جرګې او د وانې وزیرو مشرانو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ګومل په کرکنې سیمې زمکه حدبندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پریکړو سره سمو کی. یادو مشرانو د خبره پرون لاغي ورستو کړي چې په قبایلی سیمو کې وخت نا وخته د زمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر وایي چې په سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د زمکو د شخړو حل کولو کې مقامي انتظامی خپل هڅې پیل کړي دي. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان مسید وزیر مشرون ویایی چې پاکستانی حکومتی چارواکی دا د ګومل کرکنې سیمې مځکه حدبندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی په دغی باراکښې 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک کمپاؤنډ کښې د درې مسید مشرانو جرګه شوې دو. په دا جرګه کښې څه پریکړه وشوه؟ د ملک سید انور مسید نه یې ور وایي.
مسید کوم د انګریز د وخت نه یا پانا مخشه دا د مسید کومه پداسې فیصله د مسید د حکومت سره دا و چې دوله بندې کله ها روټ تیریږي نو دا ایریا بندو مسید کوم ته ابودی خلوص هي. دا مخشه ټایم شه مسید چې کله متاثرین شول نو په دغه دوران شه حکومت روټ تیر کړ هغه مسید کوم ته تر وسه پورې ابودی ور نه کړ نو په دا حوالہ باندې مسید کوم پرین دا فیصله وکړه. حکومت یې لاس لري د ټایم ورک چې دا لاس لري د شه لکه ترنګ چې یو ته د انګریز په وخت میسر
پاکستان حکومتی چارواکیو تا پچار دو چې د وزیر مسید او دمتونی ترمنځ د ګومل کرکنې مځکه کاشالا په جرګې او خبرې بنې د انګریز وخت مثل په مطابق حل کی.
تو ماتا گوگل وازلی خیل کوم که تا مربانی و که دا سای جواد که چه دا تو پا کم بنیاد وڑای جای که تو مات ورکت سوای جای که تو تا سورا لگا مشکانیون ورکری جای که خلق سک ساب و جی کری وا آتا سنیا نی ولی جی بل یا پا مسیرون بنده 3 MPO کات کری دو دلی خیل کوم اس مطالبہ دا دو که تو چو برا دا زخ پل ابو جیتا پر یشای نو یمو گرفتار کا سن ده نوی خلص کری که یقا پر امیش دا کش مرگا جدا اتجاد جاری سوشی
دی دره مسید مشرون جرگی و دی زلی خیل مشرون د وڼه ټانک مرکزی سړک تړلو په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې د هغوی زاو په دا رنګ وه.
موږ د سوات وزیرستان اوسیدونکي که هغه مسعود دي که وزیر دي که دوتانی دي اسلمان خیل دي هغه سمره د لینډ ډسپیوټ سي هغه د پوره انشاءالله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي او هغه په مثل مطابق د دې ډیمارکیشن چې کوم شخړې دي د مځکې والا هغه ته حل کړي. مسجد کوم پرنج کی ما جرگا شوې دو هغه جرګې په تناظر شیا ڈی سی صاحب را ډایریکشنز کړی دي چې تاسو دې سمرا ابزرویشنز دی دې بندې پیرا پیرا غور کی ودا کې مثال چار دو درونه اصل خل چې دی بالکل هغه تحفظات تل پدا چې کوم تقسیم بندې خو هغه ان شاء الله حل شي جرګې په شلا گیا دي چې کوم پوینت اف ویو دی دی دا کوم پوینت اف ویو دی سرکار دا کوشش دا چې پدا نن ورس ان شاء الله مسله حل شي روډ کلاو شي
د درې ماسې دی جرګې مشرونه د حکومت نه دا غشتنه هم وکړه چې د گیمل سیمې سارا په سویلی وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مزکانی شخړو فیصله دا د انګریز وخت مثال په مطابق وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونا زنجیرونا
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اردوونکو په داسې حال کې چې د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي، د خیبر ضلع پولیس وایي چې دغلته د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امنیتي پلان جوړ کړی دی. د خیبر ضلع د پولیسو مشر وسیم ریاض مشال لیډو ته ویلي چې ډېر حساس او حساس پولینګ سټېشنو ته به د پولیسو زیات نفری ورکوي او په ټوله سیمه کې به کلک امنیتي ګامونه پورته کوي. په دغه اړه باندې تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریڈیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټیشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمتي عملی جوړه کړي.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی من دا پولنگ سٹیشنو درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لکتر لگا او پولیسو سرتیری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سیمو تا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دا عمل پورکے دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی درستنې دوه لپاره مهم سکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې به غشتونه کیږي، د لټون عملیات په کوو، مشکوک کسان به نیسو،
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي.
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څانګې مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتي ځای حکومتونو انتخاب بات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمې فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولې یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران، نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کېبولی شي چې د دې کونسل لیسه جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعه، او دغه شانتي د حکومت کې د فیصله سازي چې کم یو هغه دغه حصہ جوړ شي. نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې د پیرزل په فاټا کې کی سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو، خو هغه جمهوریت طریقې سره
د لنډ کوتلی او ځای وګړای حارث شینوار وای چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي، خو کدا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او منتخب شو کسانو ته فنډونه ورکړل شي، نو تم ساتي چې پرمختیایي کارونه به تر سره کړي.
نالے کوسو بالکل سا انتظام نشته دی چې هغه پخه کا سکولونه مومغه زمونږه په لکه څنګه چې په خوانه محروم او مومغه سه وس هم محروم دي. په سکولونه کې وس هم مومغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته دی، نه پاغه کې ټاټ شته دی، نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته دی، د سپا او بو سہولت شته دی. هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسي کې هم تاسو ډاکټر نه ملاويږي، د هسپتال صفایي تنظیم نه وی چې تلاټ شي. نو بالکل مسلې ډيري. امید چې کله دا بلدیاتی ټاکنی وشي، امیدواران راشي، هغه کامیاب شي، نو دا به خپل ذمہ داری تر سره کړي.
د خیبر د بلدیاتو اداره وایي دا مهال په خیبر ضلعه کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشه درې پنځوس امیدواران په میدان کې دي چې ځینې آزاد ولاړ دي او ځینې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلعه کې یو سل اووه څلوېښت یونین کونسل جوړې شوې، یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د یو زره دوه دېرش څوکیو لپاره لږ تر لږه دوه زره کسانو خپل زانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابی کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتی انتخابات په لومړی مرحله کې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د دسمبر په نولسمه نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، تیر مازدیګر د پېښور په سیټي پوهنتون کې د روانو بلدیتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثې یو پروګرام ترسره شو. د مباحثې ته د پېښور د خاري سیمې د میر یا خاروال د څوکۍ لپاره ولاړ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدان وربلل شوي وو. د مباحثې منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشور او د پېښور خار د بېلابېلو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي، خو په مباحثه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو پر خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم وکړې. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې وو.
په دغه مهال د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پېښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
دا سے ڈبیٹس د جمہوریت جو حصہ پکار تھا جس مم مت سے ولائی سوسائٹیز دی التا کہ ہر چاہتا د موقع میں لاؤشی او چاغ خپل پروگرام دی خلکو ته خی او بیا غ مطابق دین ته پوسنه وکړی شي. نو د اسی اغیر رهنمایي شي چې خپل ووټ چې کم ډیر قیمتي دی هغه د صحیح طریقې سره د یو کینډیډیټ په حق کې واچي. دا کینډیډیټ سیزم کا سبب دی کې یو قسم کا میر جوړیږي. مثال دې ځل سرور کال تل کې بیا چې بیا راځي نو امدا خلک بورته نه بیا ته پوسنه کې تاسو خو دا وعده کړی نه دی پوره کړی. خلک څنګه ټریننګ کیږي دا په دې پوهیږي چې قیمت دا وخت سما قیمتي دی زموږ او یو خاص خبره چې تاسو دا غیب جواب ورکړي اخو دې خو به نه زی.
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پېښور ښار د ټرافیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پېښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بیلابیلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پېښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ رو نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورئ چې غونډ پېکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله ده د ډرینیج والا ده نمبر فس. دویمه مسله په پېښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دی. د ټرافیک د نظام د پاره بالکل سب پلاننګ نشته. نو اوس بی آر ټی ټیک شو یو فائدہ مند یو خصیص دی او اپډیټډ سیس دی، خو د بی آر ټی په وجه باندې رش نور هم سیوا شو. نو آیا دوی سره د رش د پاره سوس موجوده میر لپاره چې د رش د پاره س الټرنیټ انډر پاسز یا بای پاسز ورکی.
د پونتون یو زده کوونکی وایي د روانو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پېښور کې د ټرافیک مسله نور هم پیچلې شوې ده.
زمانم اویس خان څنګه چې زمام ورګری تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ په خپل فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ نو ستم لیډ زو ارځ ته لیډ زو اومدا مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشین چې دي کنه لکه خامخ دي خپل ګیدرنګز جوړي یار سو جوړي، خو دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ مونږ کم ځای کې جوړ کو یا سس سپیسیفیک څه دغه نشته، بس یا چوکونه بلاک یا روډونه بلاک ودا شي زونه دي. ډیر واړه مسله چې دا زمونږ د لایټ شو الکتریسټي دا د بجلیانو او چې یو ساس کې بارو نشي بجلی لاړې ختم علاقې کې وستا لکه د دې دغه نشته مکه د 1995
په مباحثه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپلو خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم کولې، خو د پوهنتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دي یوازې د پېښور ښار د بیلابیلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین.
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
اردوونکو مشال لیډو ته وګورئ د رنگ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کې دونکو دی د احمد شاه زبینا د دې وخت مهم خبرونه.
په کراچی کې د ترګریز عدالت شاوخوا درې کال وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان قبله مسعود د مقدمه اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. د مهال د مقدمه پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیس اس اس پی ډاکټر رضوان عدالت په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د قبله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنه پر وخت پیښ په ځای کې موجود و. دا ترګریز عدالت په کراچی زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د کامیا اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه کوي. د علي وزیر خلاف د مقدمه د 2013 کال په مئی میاشت کې د کراچی د شالتیف ټاون پولیسو درج کړې و. په دې مقدمه کې هم پر علي وزیر د ریاست زد وینا کول هغه تورن لګول شوی چې په 2020 کال کې د سورابګوټ په مقدمه کې قربان دي لګول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبان په داسې حال کې بېله محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کې بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو بریدونو کې شکنجه او ووژل. او پاکستان وست انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په نهه منډو ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د کراچی په نېشنل سټېډیم کې وشوه. پاکستان د ډسمبر پر 13 له وست انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچی کې کیږي.
مهم خبرونه د احمد شاه زمین اوریدا او سرزو زنو سیمایزو نړیوالو چارو ته د بخن نړیوال سازمان وایي طالبان امریکایی او افغان امنیتی ځواکونه د حملو مسؤل مزموار دي چې د افغانستان د حکومت د لنګیدو مخکې ترسره شوی او ملکیانو ته پکې برګ جوړ لوخته ده. سازمان نن په راپور کې ویل په افغانستان کې د جګړو په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او هم د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د کی تلپاتو پاړه شواهد او اسناد راټول کړي او هغه مستند کړي دي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري پراپور کیو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای په افغانستان کې د حکومت رنګیدل له مکررو جنگي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خبر کړی ویلي چې طالبان امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخښنې د نړیوال سازمان راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا شل سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 3 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مرستیال وزیر زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوی دا وی رد کړیو هغه له حقیقت نه لری وګڼلی. د بخنې نړیوال سازمان همدارنګ په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون اتوش ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ مېشتو سیمو غورځولي دي. د بخنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسیدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر پنځلسمې پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له پنځه شپېتو کسانو سره یې مستقیم خبرې کړې او په اګوست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له شپږ دېرشو قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بخنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګ د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پرې خبرې کړې دي.
راپور مورد اوریدونکو، پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته په ویزه تللي ځینې افغان وګړي وایي چې په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره په قانوني ډول د ایسارېدو حق لري خو غواړي چې له دې زیات وخت هلته پاتې شي او نه پوهیږي چې داسې به څنګه ممکنه وي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي بیا ویلي دي چې داسې ممکنه ده. افغان وګړي چې د پاکستان ویزه لري د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا به پاڼې ته دی ولاړ شي او په انلاین بڼه دی د وخت زیاتولو لپاره غوښتنلیک جمع کړي. احمد الله په دغه اړه راپور جمع کړی دی چې د یو افغان وګړي په غږ باندې پیلېږي.
زه په 12 نومبر باندې راغلم پاکستان ته. زما بل میاشت کې ټیم پوره کیږي سپه نو زه اوس ایران دې ته مجبور څنګه لاړ شو دې رشته وګورو او دلته که پاتې کیږي به غیر قانوني راځي داسې موږ نه غواړو چې غیر قانوني پاتې شو.
دا د جلال آباد محمد عمران دی. نوموړی په نومبر میاشت کې په ویزا پاکستان ته تللی او وایي چې په هغه هیواد کې د ایسارېدو موده یې په راتلونکي میاشت کې پوره کیږي خو نه غواړي چې واپس خپل ملک ته ولاړ شي. د دسمبر په 14 مشال ویډیو سره په خبرو کې د محمد عمران وینا وا کورنۍ یې په پیښور کې ده او غواړي چې ورسره پاتې شي خو پریشان دي چې د ایسارېدو موده تر خدمېدو وروسته په څه ډول له کورنۍ سره پاتې کېدی شي.
مخکې دا و چې ملټیپل انټرنی به وي نو واده وړي دی خو به د انټري اګزیټو له واپس ورر بیا به دوه میاشتې و چې سنګل انټري دا ورکوي نو موږ ته ډېر مشکلات دي او بل موږ پوهېږو نه چې اوس به دوباره بیا به زه کمیشن کار په ترو یا د بل چا په کس په ترو به آنلاین هغه کې ځکه بل داسې څوک پوهېږي نه چې بل موږ له آنلاین ویزې دپاره نو موږ ته مشکلات ډېر دي. هغه واورېدو بیا به څنګه چلکي کله به ویزه لګي بیا به دغه رش رش ته وګورو دومره داشتې ماشومانان زنانه بیماران شپې کوي هلته به تورخم کې په دې یخ یخنۍ کې نو اوس حیران سوچ کې اوس څه چلو کړو نه پوهېږو بالکل ډېر مشکلات دي. بس الله دې په موږ حال باندې رحم وکړي.
د روان 2021 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل افغان وګړي به په کابل کې د پاکستان سفارت نه سټیکر ویزه اخستو پر ځای وسته آنلاین ویزه اخستو درخواست کوي. تر دې وړاندې به د پاکستان سفارت افغان وګړو ته په پاسپورت د یو کال لپاره سټیکر ویزه لګوله. د محمد عمران ترڅنګ یو شمیر نور داسې افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته تللی غواړي چې څه زیات وخت لپاره په هغه هیواد کې پاتې شي خو وايي نه پوهیږي چې داسې به ممکنه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت د 2000 زیږیز کال په اکتوبر میاشت کې په ایوي خبر پاڼه کې ویلي ول چې هر هغه افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته لاړ شي اوس کولی شي چې د شپېته ورځو لپاره هلته پاتې شي. له دې وړاندې افغان وګړي به صرف تر 30 ورځو پورې پاتې کېدای شول. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي د دسمبر په 14 د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه افغانان چې په ویزو پاکستان ته تللی او غواړي چې خپل د ایسارېدو موده وغځوي نو د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا ویب سایټ ته دلال شي او په آنلاین بڼه دی اپلای وکړي. د نوموړي وینا وا هر هغه تن چې اپلای کوي خپل یو عکس د پاسپورت تذکيري او د ویزې نقل یا سکین کاپي دی ورسره هم جمع کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو په خوانی مشر زبیح الله وای په تیر وختونو کې به زیات شمیر افغان وګړو خپل د اسارېدو موده نه غزوله، نو ځکه دا مسله دومره جدي هم نه و. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس زیاتره افغانان کوشش کوي چې خپل د اسارېدو موده وغزوي، خو نه پوهیږي چې دا کار په څه ډول کیږي.
آپشن شته ده دلته، خو هغه د چې زیاتره خلک نه پوهیږي دا غاټه اوس کوم زده هغه د څه چې کسو غواړي د کزان ته ایکستنشن اوسته شي. خو د دې دوه هغه ایکستنشن چې ده آنلاین ده، مخکې چې څنګه تاسو ویزه ته اپلای کوي اوس کنه آنلاین دې سه ایکستنشن تم آنلاین اپلای کی. زیاتره خلک په دې شي نه پوهیږي، مخکې فزیکلی به مونږ ده کېدلو، خو اوس د څه چې فزیکلی دې دوه هر څه بند کړی دي، ټول هر څه چې ده آنلاین ده.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 4 لکه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسٹرډ دي. تر نه هلکه پورې په 2018 او 2018 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل او 15 لکه پورې نه رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان هر ورځ د تورخم لاره پاکستان ته د تګ هڅه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوردون غوډه خبرونه تاسو د مشال لیډون اوري. اوس رزو د افغانستان په اړه باندې یو راپور ته په دې ورستي ورزو کې د ډالر په مقابل کې د افغاني او درزخت په کمیدو سره د خوست په ګډون ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. سوداګر او دکاندران وایي چې دوی له بهر توکي په ډالرو راوړي، نو کله چې د ډالرو ارزښت لویږي لاغي سره د توکو بیې هم پورته ځي. هغه غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د افغانیو د ثبات لپاره پر یو اساسي میکانیزم کار وکړي. نور حال نجیب الله الوخیر راکړي.
د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو د بیې په لوړېدو او د افغانیو د ارزښت په بیسارې کمیدو سره د توکو بیې لوړې شوې دي. دکانداران او پانګوال وایي دوی له بهر خوراکي او غیر خوراکي توکي په امریکایي ډالرو واردوي او بیا یې د هیواد په داخلي بازارونو کې په افغانیو پلوري. د خوست یو اوسیدونکي محمد کمال مشهد راډیو ته وویل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د نرخ په ټیټېدو سره د غلو او نورو توکو بیې له نیمایي ډېرې لوړې شوې دي.
والا مو خو هغه خوستې وریجې بو خوستې مای بو خوستې غلا بو خوستا کور کې بس مشکل وو. دلته چې افغانۍ مرو وړه افغانۍ ډېر سارې خوړلی دی، نیم په نیمه چک شوي دي رټونه د 10 ډالر یې لوسه ډالر موږ څه کوو وړه درو زیاده ته ورسه ده الاسو کیلو په ابشکا ولې په خدای یو وسو د کپسو د مسلمانانو رټونه ډېر کې ماته شوي دي.
بلوري ته د خوست خر دکانداران وایي د ډالرو د نرخ په لوړېدو سره دوی هم د ستونزو سره مخامخ شوي او نشي کولای ستري سودا یو کی.
خوست بازار کې د غلې منډې کې دکان لرم، دلته کوم جنسونه دي ټول په ډالر دي. موږ نن سبا سوغن سودا سره خرڅولای غاټه سودا کنه چپټانه وی هغه دا چې سنه می ډالر الته جګیږي ټیګي کومک سودا وکړو ډالر الته جګ شي دلته حال کته واندې کټوټ شي دلته بیا غم تواندې. مو مثلا یو پیراغن شور کوله جینس
دکاندار پیر نواب جان وای د افغاني د نرخ به ثباتي دوی مجبوروي چې خپل دکانونه وتړي.
ځواني په اتلا سګه وخل چې د دې رسوي دلته بیا ووله سوي تر وغلی وي چې بیا په ووله سوي کې وخل چې بیا لري بیا شپړه سوي تر وغلی وي. میګي دته مجبور کړی چې مثال د دې کوین نه میګ باند کی زکه چې وس سودو چې میګ ولته په غنۍ وير کې افغاني لته چې میګ رسوي په میګ نتیټه شوی وي.
د افغاني یو د ثبات لري چاري کومې دي او څنګه کېدلای شي د خلکو سره دشتان د خنو کچره ټیټه شي. په خوست کې د صرافان اتحادیه مشر نظیف الله ورین وای دولت سوداګر او صرافان باید یو ځای کینی او د دې مسلې د حل لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کی.
د دولت نه مدد تقاضا ده چې دولت جامع تجارون ټول صرافان د سرکینی یو مشترک میکانیزم ته جوړ کی. دغه مخه چې د پمخلو ان شاء الله به ډېر تفاوت پرخه نرخه کې نرخه.
د خوست د صرافانو د اتحادیه مشر ویل افغانستان یو وارداتي هیواد دی، صادرات ډیر کم دي او په خوای د اسعارو د ارزښت د ساتنې مهمه تکیه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ډالر مرستې وي چې هغه مرستې اوس مهال د طالبانو له حکومت سره نکیږي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د طالبان حکومت او د افغانستان مرکزی بینک هڅې پیل کړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر پر وړاندې ډېره کمزورې شوې، پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولویده او یو وخت 125 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته 100 لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بینک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره غونډې پیل کړي او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې دې وروسته به په ټول افغانستان کې په راکړه ورکړه کې له افغانۍ څخه کار اخیستل کېږي او که څوک له دې کار څخه سرغړونه وکړي نو به ورته سخته سزا ورکول کېږي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا و چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرتزی د غراز ویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به دب کیږي. په عین حال کې طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیه کې پر هر بهرنی کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والی صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
خغلی حنیفی دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له واوی افغانۍ سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه ونوي افغانۍ وخو. د دوشنبه د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېر راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بیرته پیاوړې شوه. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له واکمنې دو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړي چې د دې هیواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رو دغه اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 19 زلو کې د دسمبر په 19 بلدیاتي انتخابات کیږي. د ټاکنې په درو قبایلی زلو مومندو باجوړو خیبر کې هم وی. د انتخاباتو کمیشن وایي چې په بلدیاتي ټاکنو کې شاوخوا 30,000 کسان برخه اخلي چې پکې 3,000 او 915 خزینه کاندیدان دي. د قبایلی زلو کاندیدان وایي چې د ټولنیزو او کلتوري بندیزونو او د سهولتونو نن لرلو له وجې ورته د انتخاباتي کمپاین پر مخ ډېرې ستونزې رامخې ته دي. په دغه اړه باندې تفصیل انیسا اجمل په راپور کې وو.
د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3,915 کاندیدانې ولاړې دي چې پکې یو شمېر د دریو قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19 د خیبر، مومندو او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې کیږي. د کمیشن ویاند سهیل احمد د دسمبر په 14 مشال لیډیو ته ویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 30,000 کسان ولاړ دي چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمېره ډېره کمه ده.
خیبر پختونخوا کې په 17 ڈسٹرکٹس کی 3,905 زنانہ مقابل کی اخلی پر باجوڑ قبائلی ضلع کی 224، خیبر کی 111 او ممن کی 155 زنانہ میدان کی دی. پر یو ویلیج کونسل کی دا زنانہ تعداد دا سیٹ یو دے او دا نارینو پر تعداد عمومی طور بانے پر جنرل بری دی او یو مزدور کسان دے او یو یوت دے. پر دے دری وارو بانے زنانہ ہم ادری دے شیخو لکل عمومی طور بانے زنانہ نو ادری گی.
سہیل احمد زیادہ کرا چی باید پر بلدیاتی ٹاکنو کی پر ہر شورا یا کونسل کی دا خزو دا رائے اچھونی شرا کم نہ کم 10% وی. په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدانې وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په درېمه کلیواله شورا یا ویلیج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتلا په قبایلی ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. د دنیا بیبین گور رابعه شانواس بیا د مومندو ویلیج کونسل دوانا ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدوار ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړې زیاته کړه
چې کوسه په کوسه ګرځو پرون مې ماشوم هومره جوړلې وو چې یو کور کې مې واچو یو څو نور کورونه مې کتل لسې لرې ته لاړه ما زه ځان هم دومره جوړلې وو بیا مې غېږ په غېږ ګرځو نو هر چا به راته ویلې مړې دا اوټ خو دومره ضروري نه دی ماشوم بچي ته دې وګوره دا درته جوړې او سنې چې دا بیمار شي مل بس الله پاک نه بیا خیر غواړو چې موږ را پانوسو او ستاسو غونډه کې کور کې نو مل څوک به راپاسي مل بس هغه دې پرده خواري وخت ځکه یو په کار هم ده چې پرده وکړي خو لکه دیقان ته هم څه دې هغه مرکول به کار دي که نه چې شي یاره وځي.
قبایلي ضلعو کې ځینې خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره په خپله له کوره نه وځي بلکې د کور سړي ورله دا کار کوي. د مومندو د مسلم لیگ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایم تاج پلار حیران مومند وایي چې خپلې لور ته یې ټول حقونه ورکړي خو د سیمې د کلتور له وجې د مهم لپاره لرې ځای ته نشي لیږلی او دوی ورله په خپله مهم کوي.
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامی رسم و رواج دا زموږ کار دی نه نو تا کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی نو اوس هم زما لور کې ده او د هغې سره زما خور دغه اوسه یو ځای وځي او دا کوم نږدې کلي چې دي کوم ټکي زموږ پېژندګلي ده او یا رشتې دي پکې هغه کې کمپین کوي نورې لري علاقې چې دي زه تقریبا و د خپل کلي نه درې څلور کیلومتر او شپږ کیلومتر یو بل یو کلی و هغې ته لاړم او په هغې کې دا کمپین ما وکړو نو هغه دومره لرې ځای پورې زنانه چې کومه دی نه شي تللی بیا به خلک دلته یو بل پسې خاندي او زنانه په اوټ پسې ګرځي.
له سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. التا د خبر د 15 ویلج کونسل نه آزاد کاندیدا اکسا اپریدی وای چې په قبایلی ضلعو کې جنکه د شناختی کارت نه لرلو ترڅنګ له تعلیمه محروم دي. نوموړي سیاتوی چې د بلدیاتی ټاکنو اره کاندیدا د خزو پر مختګ لپاره راوتی ده او باید کورنۍ او خلک یې ملاتړ وکړي. په خیبر پختونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتی انتخابات د 2015 کال په مئی کې شوي وو او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپل موده پوره کړې وه.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اورون کو سرزیو کلتوری راپورتا د کابل پر دیوالونو نقاشه کون کې ټولنې هنر لرمشر امید شریفی هیواد پر خدي خو هوډ سرګن کړي چې د افغانستان د هنر او کلتور ژوندۍ ساتلو لپاره به کارتا دوام ورکړي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګنشمیر هنرمندان هیواد پر خدو تاړ شوي دي. په دې اړه د فرانس پریس خبری ایجنس د یو راپور مهم ټکی د عبدالحی کاکړ پر راپور کې وو.
دا اگست 15 ملمقه دا کابل شهر پر دیوالونو عکسونه نقاشي او انځورونه جوړول چې پکې ځینو د سولي یووالي او ټولنیز انصاف پیغام نور کول. په دې کې د هنر لار ټولنی مشر امید شریفي او ملګرو هم ونډه درلوده. خو پر کابل واکمنې دو سرسم طالبانو دا دیوالونه پاک کړل او باندې خپل شعارونه ولیکل. له دې سره د امید شریفي او کلنه قاری په اوبو لاوسوا.
And the first act of
Taliban awal kar par dewalono da jul anzoruno ladangawul da der loy manal de anzoruno da tir shulu kalun arzashtuna padan kisatli la de ladangawul sa khida paigham ra kawli chtaso chpashulu kalun ki salas tarawdi mujhe laman sa mujtaso shat bi haga shan dawr tumuro چموش پکې وسی شو
اراده دی ار لیوینګ.
پر افغانستان د طالبانو له قبضې سره امید شریفي خپل هنري مرکز ته کل پر واچولی او هیوا دې پرشوت او امریکا ته ولاړ.
So with the new conquerors of Kabul which are the Taliban
the Kabul new fatihin Taliban matlamo wa chinor dil ta hunar kultur aw hunari izhar zainis zakich ma da Taliban pa pakhani wakmani ki jwan khade yo numadri khajandan da gast la pins la semi bi da gast da 22 puri mi da khpal hiwat prishudo hat kawan ma na gustal ko majbur akal swam ch khpal hiwat prishdam.
I was forced to leave my country because I did not want to.
Umed Sharifi pa Kabul ki pa 2014 kal ki hunar lar podna jod کړې وا او داسي رسامي او نقاشي کوله چې پکې یو سیاسي تاریخي او ټولنیز پیغام وو. خو د طالبانو پر کابل ناڅاپه قبضه امید شریفي د خپل هنري کارونو په اړه اندیشمن کړی.
اټس هارت بریکینګ. On the day that I left my office, my gallery, I had to destroy some of the sculptures.
Dera zramatun ki khabar to kom urat chimo daftar pre shodali no majburum chi zini mujassime mat zaka da patawlu lari rasala na ma khpal 200 hunari karuna yow zai bal zai phat kar da khpal hukumat tar elanawlu la ma khada kabul fatihino par dewaluno jorz mush anzoruna rang da da siwa la kamush chimuru
they decided to remove our mural and it's like an extension of us is dying, you know.
Umid Sharifi hewat preshi khud Afghanistan da hunar aw kultur jwandi satulu aw Afghan hunarmandano da jghorani hod lari.
سو دیس از دی مومنت دټ وی هاف ټو
اوس وخت د چمړ په افغانستان کې هنر او کلچر بیا راژوندې بیکاز ځکه دا هیواد د هنر او کلچر په خوځنده ځای بدلیدل دوی ورانه ول غواړي موږ به دې ته نه پریږدو موږ به د افغان هنرمندانو لپاره کار ته دوام ورکوو موږ به دوی ژغورو او له هیواد به په خوندې توګه راباسو موږ به نندارتونونه جاري ساتو او د هغو غږ به جوړ شو چې غږ نه لري
a voice for all those people who are voiceless
کلچي د اگست پر 15 مه طالبانو افغانستان ونیوي نو په هم هغه ورځ امید شریفی او ملګرو یې داسې انځورونه او نقاشي کوله چې د یو والی زغم او د یو بل د منلو پیغامونه رغشتول خدا کاری په منځ کې پاتې شو
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.